السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن دوشنبه د چنګاش څلور وشته منیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 منیټه سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې شفیق ایار پر مخ وړي د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندیښنه ښیي امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ نور تفصیلي راپورونه هم خپریږي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي هیله منده چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړه شي چې د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي
یکی از اولویت‌های اساسي حکومت افغانستان پروسه سلمو است ما امیدوار هستیم که تا چند هفته آینده شاهد پیشرفت‌های در این زمینه باشیم و تا وارد یک مرحله دیگه از این پروسه شویم که گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود
د صدیقی په وینا هر پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نوي ارزښتونو او ګټو په خوندي ساتلو ولاړوي تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول د طالبانو د عصري قطې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې ولی
لکه څنګه چې د ځینی خلک د ملکی کسانو د مرګوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دا خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم څه خبره نه تایید کړې چې ګوکه ملکی وګړو ته د مرګوب له وخت بي خو ویل کیږي د رایو کور چې څلور کسانو جوړ شوی دی د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې دوی یو مشهور وسوال وو د کور کې د مستار په توګه یا هم د سنگر په توګه استفاده کړو لږه ځخه په افغانان کې ځکول باندې دځې کړې وي
د ولی ویان وی له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې داوې څېړي د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤولینو ورسره دغه ستونزه شریکه کړې وه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ
دری ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سماره ډیو پر کوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د منصبینو لخوا نیول شوی چې یو تنکی ځوان دی او کوم طاقت یا پلټن چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې دخیله ده
له دې مخکې د سماره راډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته تلیفون او لیکلی بنګوا خونه شوی خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رات کړ چې د طالبانو کوم قومندان دی رادیو ته د تړلو انګواخ کړی وی مجاهد ویلی ځینې وختونه یو شمیر کسان په شخصي لانجو کې د طالبانو لنوم څخه کار اخلي خو دوی هڅه کوي چې په دغه نوی مورد کې نور معلومات راټول کړي غزنی د افغانستان یو لن آرام ولایتونو ګڼل کیږي چې ډېر ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خبرونه له ازادي رادیو اوري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متحد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګري ته پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو تر احتمالي اغیز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگټن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگټن پوست ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او اوباما ته انکړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. امبوسور امانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند کریمه امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د اوډ افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د نوریا سنوري څخه په مننه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتاید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه، نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو په زړه پورې راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او د سپورت اونیس پروګرام خپریږي له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمې چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بدون د نظر
داشت د وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لچریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په ډېر سخت اندیښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصول سره غړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بد مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ کانګرس ته په خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو توکي د 950 ولسی وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپ کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 13 تر 2019 کال د مې میاشتې تر 13 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% مسولیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 158 ولسی افغانان وژل شوی او 1900 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13-15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو لامل شپیته تنه ملکیان وژل شوی او 1550 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 18 نور ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسولیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې چې په روسیې کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لازګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسی وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نوري تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي.
په قرار میدان د خانای مردم موضع میگیرند.
خو د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوند د ملکیانو په وجلو کې د تر ډیره دوی پړو بلل شي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د جګړې او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل وړخون غوړي چې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسو آزادي رادیو او ریوا مو ریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیشنه څرګندوي. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالي لامل دا شي چې د جګړې شکیلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجیه ساپی مرکه کړې ده او په سر کې پښتلې چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل څه دي؟
متاسفانه په تاسو سره باید وایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې ښکیل په جنگ کې په اتلسو کلو کې د جنگ کوم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله هم نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي، ځکه هغوی قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي ساکن په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. اعلان ته په تمام قوانین دي ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی چې جنگ ته عام بګړي یا سره سپینګيري ماشومان دا باید خوندیتوب بولدی.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلې زیاتېږي؟
تاسو پیږی چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه د هغه لازمه مسلکي پوها نه لري، په وس دې چې هغه صاحب معاصره کی بل اخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل ځدي کی او د توپچی ځدي کی، د بمبارډونه کی، پیاده ځدي کی، دغه
د تلفات منځ ته راځي. ستاسې په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لارې دا ده چې دا د ټول افغانانو خواسته او زمي او افغان د افغان په صد د ماهله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي. په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه کوي روسان او رسکاته پوری بدلته استعمال کړه، امریکا د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر څه یې دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو د عواملو په اړه یې لمر سره خپل نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو زموږ غلا آزادی رادیو اوري. ځینی نتایج سوی راپورونه وايي د تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي، چې دا برید یعنی په اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سوی، چې د راپورونو په وینا تلفات تر ډیره ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازو او هلته د سیمې اوسیدونکو آزادي رادیو ته کړي دي. د اورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي، خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل سوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره ویده، چې د یادی کورنۍ 15 غړي پکښې کې وژل سوي دي. نوموړی وایي وژل سوي ټول ملکیان دي او زیاتې ښځې او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمې کسان مالا کورو سم چې د دې خپلوانو ټول دوستانو هغه تراله زمونږ نه ماتو ولا همدغه پیښه تایید کړی چې ټول ماشومان له سړي پکښې کې دي او دوه نفر نارینه پکښې تقریبا 15 څنګه د شاوخوا شي
15 ملکیان وژل سوي دي نه د اورزګان ولایت پخوانی والی او د یادی ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 18 تنه ملکیان وژل سوي چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. نوموړی وایي وژل سوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي. تیموري وایي لومړی افغان او بهرني ځواکونو په ګډه چاپه وهلې او وروسته یې بمبار کړي.
بله واقعیت برای دشپ پر نامه جنانیم بجه بندیان تا چپا وال سوی دی بنامه دا چار برجای و قریه دی پر خلاج که چیزمو دا کاکا زامون کور علا تا دی نو پر دا غزگی بندی بیا بمبار سوی دی تقریبا پر حدود که دا اتا دیش کسا کشنی و ماشمان و سزی و سپنجری و دا طور دا بین تره دی سرایون نمان خانه همسایه و کورونه در طول در بینت لدی و اتا دیشت دیو ماشومان و سپنجیری چار سوک دی علتا بس در طول در بینت لدی در سرایون اوارسو دی در کلاچ دی در جی شابزو کربلایی زبو در کاکا در زوی کلاو نیخ پولم پکشکی و
د اورزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي، خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اورزګان د والي سکرټر اویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې. نوموړی وایي په دې اړه معلومات نه لري چې په دغه برید کې څومره طالبان وژل سوي او څومره ملکیان دي. عبادي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې په دغه هوایي برید او چافه کې ملکیان او وسلوال طالبان دواړه وژل سوي.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پیښه رامنځته شوې ده، خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه دي راغلي چې څونه ملکیان شهیدان سوي دي، څو طرفه طالبان مړه سوي دي. پیښه طالبانو باندې چاپه وخه د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هره چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل سوي او څو نفر نور ملکي،
یعنې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ملکیانو هم دغه ته طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي، نو ما ته دقیق مشخص نه ده، نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم، خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
له دې سره په دغه ولسوالۍ کې د خطې منتظري قمندان عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه بهرني ځواکونه د دغې ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړی وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل سوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم قمندانان هم وژل سوي دي، خو وایي کره شماره په لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال ترسره سوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران مېلمانه وه. د یادی ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې په دغه برید کې ټول وژل سوي ملکي کسان دي چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسی ازادي رادیو او د افغانستان درمل جوړونکو درملو ته د هیواد 40% ارتیا پوره کولای سي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې یو نیم سل قلمه درمل تولیدوي، که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سویو درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بیلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا څلوېښت فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلې چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عامه روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار ځونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیداتو د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
دو فابریکه عملاً فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 200 فابریکه عملاً فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هیواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوي، چې کپسول، ټابلیټ، شربت، پماد، سیروم او قطره پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هیوادونو لکه غانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
باندې هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټانډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ملکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبی ته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستانۍ ته یا جرمنۍ ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هیواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. ل تورخم سره نږدې ل څو کلیو څخه سلګونو افغان کوچنیان هر ورځ تر تورخم اوري او په باچا مینه کې په شونځو کې زده کړې کوي. د دغو کوچنیانو لپاره په تورخم کې شونځي جوړ شوی دي چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانیستل سي. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ل رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی څنګه کولای سي چې دا زده کوونکي خپل شونځو ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولی ته نږدې ساحو کې درې مجهز ښوونځیو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خرګوټي ښوونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو ښوونځی دی، چې همدارنګه د لالپورې په ولسوالۍ کې مو ښوونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو، تر څو دوی خپلې زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغې ښوونځیو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپل اندېښنې شریک کړي، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي، تر څو د هغوی په همکاري موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپلو ښوونځیو ته راولو او په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم و متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولای شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروګرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمه کې راځي افغانستان ته، په دې ژبو سره وارد نه یو نشي کولای چې زده کړې وکړي. دوی لپاره موږ لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو، تر څو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژیانې چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو، د هغوی سره بلد شي او وکړي چې خپل زده کړې پر مخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده، او په ننګرهار کې به سبان د 200 خونځي تاسو دلته نوي تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامه نه په سو خونځي وباندې کار روان دي او څه په پلان کې لري مخ؟
یو خو تاسو ته باید سرګند کړو چې د اقرا برنامه کوم خونځي جوړیږي. 210 باب خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چارې د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځي دلته اوس کار روان دي چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوي دي، کارونه په جریان کې دي. اوس موږ ژمنه داده چې په نږدې راتلونکو کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه دغه 500 خونځي تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 210 باب خونځي چې دي د دې تعمیر نه وشو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو بهرنی موضوع. امریکا د ایران د ولسمشر ورستۍ وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلی وو چې امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لری کړی دی، چمتو دی چې خبري ورسره وکړي. سفی الله ستنک زین نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د خبره بدمعاشي بند کړی، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست وردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل. ما آماده.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال اټومي تړون تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ اداري ویلی وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړ کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورسپانې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایرانی لوړپوړو چارواکو په خاص توګه دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وي. تر ټولو وروستۍ وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنئي سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنئي هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحاني د شرط خودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی چې په مټي مخ په زیاتیدونکو کړکیچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یک شمه پورس په یو بیان کې چې له پاریس خبر شوی ویلي، موږ باور یو چې وخت را رسیدلی چې د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. بریتانیا، فرانسې، جرمنی، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د بادغیس په اوسېدونکو یم، اوس راغلم دلته په مهاجر کې یم، اوس په ریګریشن کې پروت یم، شی نه لرو، در به در یو ټوکټک مو یو وخت پر کښتو هم موږ ته راته ونه ویله چې بار کړي وو نه هېڅ ته تلای شو، نه کریا لرو، نه تر بله تلای شو، در به در یو، اوس دا یو خواسته اړه. ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږه چې زموږ سره د مرسته وسي، والا زه بین نه وتلی. خدای په امان، مخته مو شو.
زنګر محمد زمي د کندهار شاه د تن سوالي نه خبرې کوم. ډېر ډېر هیله کوم چې دا د شکاپر دروازې سړک ډېر خراب دي. دا ملکی وي ګډ ډېر پسند کې دا مریضان نه چللای تا دغه نه چللای دا سړک باندې دي پیښې واخې وي خو دا ولې ما څه څه توجه دا غره چې دا سړک څه پره دغه وکی نو نو وخت نه نیسه پسند قاری محمد رسول يم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوډونو سیمینه می تاسو ته زنګ وهلې دي. زه د ازادي رادیو للارینا ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. پس د سلام می د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې من خوښ او خوشاله شو چې د کاټوډونو سره محترم والي صاحب افتتاح او کار به ان شاء الله چې په دې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه غوښتنه لرو چې زمنګ د سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې ترڅو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.